امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اتنیمې بجې دي او په افغانستان کې د سهار پنځه بجې کېږي. دا د سات مهمو خبرونو ته ستاسې پام راړو. په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا د پخواني جمهور رئیس باروک اوباما د حکومت لوړ پوړي مامورانو وایي چې د سوریې په باب پر اوباما باندې د جمهور رئیس ترامپ انتقادونه سم نه دي، او د سویډن چارواکو د سټاکهولم په مغازه کې د مرګاني حملې په شک یو ازبک ځوان نیولی دی. اوس پوره خبرونه واورئ. یو امریکایي عسکر د ننګرهار په ولایت کې د جنگ په دوران کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قافیې ملاتړ د ماموریت ویان او د متحده ایالاتو د سمندري پوست کپټان بل سالوین ویل چې امریکایي عسکر د شنبې په ورځ ناوخته د اسلامي دولت یا داعش په ضد د نظامي عملیاتو په دوران کې وژل شو. داعش د ننګرهار په ځینو برخو کې فعالیت کوي او د اسلامي دولت د خراسان د ولایت په نوم یادوي. کپټان سالون په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل، خو د روټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې وژل شوی امریکایي عسکر د امریکا د پوځ د مخصوصو قواو د قطعې غړی و. په 2018 میلادي کال کې دا لومړی امریکایي عسکر و چې په افغانستان کې په جنگ کې وژل شوی. وروسته له هغې چې د امریکایي قواو محاربوي قطعات په 2014 میلادي کال کې ووتل، په افغانستان کې د تلفاتو کچه زیاته کمه شوې ده. د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت څو لوړ پوړو مامورانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو انتقادونو ته ځواب ورکړی چې وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې اوباما د سوریې د رژیم په ضد د پوځي اقدام نه ډډه کړې. د اوباما د ادارې څو تنه پخواني مامران وایي چې اصلا کانګرس چې د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې وو د سوریې د حکومت په ضد د پوځي اقدام لپاره د اوباما پلانونه شنډول او مخه به ورله نیوله. جمهور رئیس ټرمپ اوباما په دې پړکړې چې پر ملکیانو باندې د سوریې د رژیم د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او هیڅ یې له لاسه پوره نه شو. خو د اوباما د ادارې پخواني ماموران وایي چې په 2013 میلادي کال کې د سوریې د حکومت پر هغو هدفونو باندې د انتقامي بریدونو د سرته رسولو لپاره نیت لره، لکه چې د خان شیخون په خارګوټي کې واقع د الشیرات پر هوایي اډه باندې د ټرمپ امر د امریکا کانګرس له منظورۍ نه بغیر ښاغلي ټرمپ سرته ورسول، خو کانګرس ورسره موافقه ونه کړه او اوباما مجبور شو چې خپل ارادې نه صرف نظر شي. د اوباما په اداره کې د ملي امنیت د پخواني د شورا پخواني مشاور بن روټ د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ټرمپ او د جمهوري ګوند د مشرانو د سیاسي بصیرت په اړه باید پوښتنې وشي، او د ټرمپ هغه وینا ته اشاره وکړه چې د جمهوري ریاست د انتخابات په وخت کې کړې وه او له جمهور رئیس اوباما نه غوښتنه کړې وه چې د اسد د رژیم په خلاف د نظامي عملیاتو نه مخکې باید لومړی د کانګرس نه اجازه واخلي. په داسې حال کې چې سوریې د بحران په سر د روسیې او امریکا ترمنځ خړه او تشنج زیاتیږي، د برېټانیا خارجه وزیر بوریس جانسن پرون په وروستۍ شیبه کې مسکو ته خپل رسمي سفر فسخه کړ. هغه د امریکایي مامورانو سره د سلا او مشورې نه وروسته مسکو ته د نه تګ اعلان وکړ. وړمه ورځ د امریکا د سمندري قواو لخوا د سوریې د رژیم پر یوې هوایي اډې باندې د 950 کروز توغندو د ویشتلو وروسته روسیا سخته په غوسه شوه او د امریکایي قواو حمله یو غیر قانوني اقدام بللی دی. برېټانیا په سوریه کې د امریکا د سمندري پوځ د حمله ملاتړ کړی او صدر اعظم تریسا می وای چې دا یو پر ځای او مناسب اقدام و. په عین وخت کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدوف امریکا ته خبرداری ورکړی چې د بشار الاسد د رژیم په ضد انتقامي ګزارونه د نوموړي په وینا له روسیې سره د راسته نظامي ټکر نه صرف یو ګام فاصله لري. روسیې ژمنه کړې چې د سوریې د رژیم د دافع هوا سیستم به د نورو احتمالي حملو په مقابل کې پیاوړی کوي. ټاکل شوی وه چې د برېټانیا خارجه وزیر د شنبې په ورځ مسکو ته سفر وکړي، خو له لندن نه مسکو ته د پرواز نه صرف څو ساعته مخکې د پکتیکا والی وای چې په دغه ولایت کې د پوهنې د بهیر لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوې دي. تیرو څو کلونو راهیسې په هغه ولایت کې 9 ښوونځي د زده کوونکو په مخ تړلي وو. والی محمد الیاس وحدت سره زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی مرکې ته ستاسې پام راړو.
له هغه وخت راهیسې چې تاسو د پکتیکا د والی په توګه دنده پیل کړې ده، د معارف وضعیت څنګه ارزوئ؟
پکتیکا ولایت په هر برخه کې او په ځانګړي ډول د معارف په برخه کې دومره وروسته پاتې دی چې سخت ځورونکی حالت لري. کله چې زه ورغلم لومړیتوب مې معارف ته ورکړو، په دې برخه باندې مې فوکس وکړو، په دې برخه کې مې تحقیقات وکړل، په دې برخه کې مې شوراګانې راوغوښتې، په دې برخه کې مې د ځوانانو او د مدني ټولنو مرسته وغوښته چې زه په واقعیتونو باندې خبر شم. موږ هلته څو ډوله ستونزې لرو. اوله ستونزه یې دا ده چې موږ په معارف کې هلته وړ قدرونه نه لرو چې هغه بریالي ښوونکي وي، سم زده کوونکي وروزي. لا هم د موږ په ډېرو ولسوالیو کې داسې مکتبونه هم لرو چې هلته لا دوز د پاس ښوونکی که موږ ولرو هغه غنیمت دی. یعنې داسې ښوونکی هم لرو چې دوز د پاس نه دی. دا یو مشکل دی. دویم مشکل یې دا دی چې موږ تقریبا 350 خواوشه ښوونځي لرو، په دې کې 70% ښوونځي مو ودانۍ نه لري، بي ودانۍ دي، او دا په ولس باندې دي، ولس پر روحیا باندې، په زده کوونکو باندې تاثیر لري. درېمه ستونزه دا ده چې په یو سیستم باندې کار نه دی شوی، د خلکو په ذهن باندې کار نه دی شوی چې څه ډول د خلکو ذهنونه دی ته آماده کړي چې خپل اولادونه جبرن مکتب ته ولیږي او دا لازمي برخه وګڼي. نو اوس چې موږ په دې باندې کار شروع کړو، لومړی دا چې موږ ځوانان وهڅول چې هغوی راشي په ښوونځیو کې د معلم په توګه د موږ سره دنده ترسره کړي، په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي. دویم موږ د ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه، اړوند وزارت نه هم، د جلالتما ولسمشر نه هم، د مرستندویه ادارو نه. زه چې تللی یم تر 5 پورې ښوونځیو ته ما ودانیو جوړول پیل کړي دي، هغې کارونه روان دي او د نورو ژمنې راسره شوي دي او هغې ته هم هیله مند یو. خو کار څومره ډېرې راته جوړې شي بیا به هم کمی وي.
پکتیکا د معارف وروسته والی عمده علت د خلکو نالقه وه که مرکزی دولت توجه دومره دغه ولایت ته نه لرله؟
دواړه عوامل په دې کې وو. نه مرکزی دولت په دې باندې دا کار کړی چې ولې په پکتیکا کې معارف شاته پاتې دی، په هیڅ میکانیزم باندې تر اوسه پورې کار نه و شوی. د پکتیکاوالو یوه 200 ډله تر اوسه پورې کابل ته نه ده ورغوښتل شوي چې د هغوی نه پوښتل شوي وي چې تاسو په سیمه کې د معارف ولې شاته پاتې دی، ولې تر اوسه پورې نجونې د مکتب نه وي فارغ شوي، ولې تاسو تړلي ښوونځي لرئ، ولې معلمین نشته. دا پوښتنې د دوی نه نوې شوي او دا د دولت مسؤلیت و چې دا یې باید کړی وي. تر اوسه پورې د معارف وزیر هلته سفر نه دی کړی، د ښوونځیو پوښتنې نه ده کړې، ځانګړی حیات په دې پسې نه دی راغلی، او خلکو مالاکا په دې کې به یې ځکه نه لرله چې خلکو به ویل نو چې دولت د چا غم نه کوي، نو بیا به نو اصلا دولت به د دې لپاره امکانات نه لري. په داسې حال کې چې امکانات دولت ورته لرل.
د ارقامو له مخې پکتیکا کې شاوخوا 30 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. عمده علتونه څه دي؟ نامني که تخنیکی ستونزې؟
دا ارقام صحیح دي. څه کم 30 ښوونځي شته دي موږ په مختلفو ولسوالیو کې. ځینې ولسوالۍ ډېرې لري پرتې دي، یعنې د مرکز ښارنې نه شاید 150-200 کیلومتره هم لري وي، لکه ترغو ولسوالۍ. ځینې ولسوالۍ ډېرې لرې هم نه دي، هلته ښوونځي تړل شوي دي. دا مختلف عوامل دي. یو عامل یې دا دی چې هلته موږ ښوونکی نه لرو، لکه د ډیلي خوشامن په ولسوالۍ کې ځینې داسې کلي موږ لرو چې هلته موږ د ښوونځي تشکیل لرو خو هلته موږ ښوونکی په کلي کې نه لرو. که موږ ښوونکی مقررو یوازې د کلي مناسب شاید پیدا کړو د ښوونکي په توګه د موږ سره کار وکړي، نور دوست پاس ښوونکی موږ نه لرو. تر څنګ یې تخنیکي ستونزې هم دي چې مثلا موږ هلته ودانۍ نه لرو. په ځینو یو نیم ښوونځي کې شاید امنیتي ملحوظات هم وي. د جلالت ما ولسمشر نه مې غوښتنه کړې ده، د یونیسیف ادارې د وزارت نه مې غوښتنه کړې ده چې په امتیازي معاش ما ته قایل شي چې زه هغه سیمو ته ښوونکي ولیږم، هلته د ښوونکي دنده پیل کړي. کوم ځای کې چې ودانۍ نشته د ودانیو په جوړولو کې کومک راسره وکړي، او کوم ځای کې چې د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو نفوذ ده د سیمې خلکو دا ژمنه کړې ده چې د دې انحصار نه به ځان خلاصوي، د دې دا کړۍ به ماتوي، دوی به په هر قیمت چې کېږي خپل اولادونه رڼا ته راوباسي.
سکل موږ پکتیکا کې د 50 نجونو د فراغت شهیدانو 14 ټولګي فارغې شولې. د پکتیکا په زیاتره سیمو کې تر 6 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. فکر کوئ چې دا ستونزه د پکتیکا لپاره ډېره جدي ده؟
او د پکتیکا لپاره جدي په دې ده چې که چېرته 10 مخکې په پکتیکا کې د نجونو ښه زده کړه روانه وه، نو اوس به په پکتیکا کې ډېری مسلکی خونکي وای، ډېری به ډاکټرانی وای. اوس مونږ په ټوله پکتیکا کې یو مسلکی ډاکټر لرو په ملکی روغتون کې، هغه هم په مرکزی ملکی روغتون کې. مونږ په دې ولسوالۍ په روغتونونو کې مونږ دوی لپاره بس لرو، تشکیل لرو، خو ډاکټرانی نشو ورته پیدا کولای، ځکه خپله د پکتیکا نجونو زده کړې نه دي کړي چې هغوی ډاکټرانی وای، او د نورو ولایتونو ډاکټرانی په اسانۍ سره نه راځي. نو دا مونږ لپاره د خطر یو زنګ دی. خو اوس خلک په دې پوه شول چې که مونږ غواړو چې ډاکټرانی ولرو، معلمانې ولرو، نو مونږ باید په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړو. غوښتنه مو له جلال محبوب ولسمشر د اړوندو وزارتونو د مرستندوی درونه دا کړې ده چې مونږ ته د خزینه ښوونکو غم وخوري، هغه په دې شکل چې د نورو ولایتونو نه باید مونږ ته راولي، او مونږ به هغوی دعوت کړو.
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم.
مننه رحیمي صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې د لرګیو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په خاطر په سلګونو کسانو مظاهره وکړله، او په لرګیو بار یو سوزکی موټر ته اور واچو. پولیسو پر مظاهره چانو باندې ډزې وکړې، څو کسان پکې زخمیان شوي دي. پام وکړئ، له اسادآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ تا.
سلګونو لاریون کوونکو په اسادآباد کې غوښتل د لرګو جوړ شوي توکي دي د وزیرانو شورا له شوې فیصلې سره سم آزاد شي، خو د کونړ امنیت قومندان د دغې پروسې په وړاندې خنډ ګڼي. لاریون ظاهراً سوداګرو، نجارانو او صنعتکارانو کړي، او خود کونړ د ولایتي شورا غړو یې ملاتړ لیو. د شهیدانو په څلور لاري کې د لاریون لپیل لږ وروسته حالت لکه د تودې جګړې د میدان بڼه غوره کړه. د ډزو سړی نه معلومېده، خو لاریون کوونکي وایي دا هر څه پولیسو کول. دوی وایي امنیتي سرتیرو یې ډېر ملګري ټپیان کړي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي د ننني لاریون نه یو ټپي روغتون ته وروړل شوی دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي امنیت قومندانۍ د پخو موادو د آزادېدو مخه نیولې ده.
نو کله مو مکلف په دې و ولسونه نور دمونه شاکي و، مونږ په ضد هم مظاهره کوي، مونږ د تکثیر کې امنیتي ارګانو ته وظیفه وسپارله. د په تطبیق کې په یوه ورځ کې د امنیتي ارګانو او د خاصتا د پولیسو او د ولس ترمنځ مشکلات رامنځته شول.
خو د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت والی کلیمزی ته په اشاره نننې لاریون د لرګو د قاچاق برو کارګنی هغه وایي په لاریون کې ځینې وسلوال ځای په ځای شوي وو، او هغوی د پولیسو د بدنامۍ دپاره ډزې کولې. د کونړ ځینې مدني فعالان وایي د پخو موادو په آزادېدو سره د ځنګل تازه والو ته لاره واره شوې.
ټولو د قاچاقبرو لاس پکې دی، او د دوی یوازینی هدف دا دی چې دغه لرګي له کونړ وباسي او نورو لرګو ته، نورو ونو ته، د نورو ونو وهلو ته لاره هواره شي.
د دغه ولایت د کرنې ادارې ویلي چې د لرګو د خلاصون سره سم په نهو ولسوالیو کې د نختو بې دري غوال شروع شوي دي. خو د کونړ نجاران او صنعتکاران وایي امنیت قومندان غواړي د دوی د خواري او مزدورۍ مخه ډب کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ ولسی خلک وای چې په ډیرو سیمو کې ځنګلونه په غیر قانوني ډول پرې کیږي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه پورې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهونکو لاره بند کړي. په دې اړه به د کونړ د والی وحید الله کلیمزی سره یو مرکه واورئ.
والی صاحب، د کونړ ځنګلونه څوک پرې کوي او ولې پرې کیږي؟
نو تاسو به تر معلومات تقریبا څلور لسیزه کیږي چې د کونړ ځنګلونه په مختلفو مختلف زمانی کې په مختلفو شکلو باندې د مختلفو کړیو د په لاسه پرې شوي دي او پرې کیږي. پیلم په دغه ځنګلونه تقریبا کوم ځنګلونه چې پرې کیږي دا په لرو پرتو نو عام سیمو کې دي چې د موږ امنیتي پرسونل هلته دائم حضور نه لري. ولې موږ د دې لپاره د دوی د قاچاقو مخه نیولې ده او کوشش کوو هغه څوک چې په قطر ځنګل کې لاس لري هغه ټول امنیتي ارګانو ته څارموالۍ د تاریخ اور پیژندلی دي.
د کړۍ څوک دي چې ځنګلونه وهي؟ کړۍ مشخصه شوې دي خلک یا ډله مشخصه شوې ده؟
نو دا خو تاسو به تر معلومه ده چې دا یو فرد دی په دې کې فرزند بیرون هم خلک کې داخل دي په داخل کې مختلف خلک دي کنه چې ځنګل ځنګلونه خو د کونړ په ولایت کې تاسو به تر معلومه ده چې هماغه نام نو سوال کتابان چې دایمي امنیتي پرسونل ته دائم په شکل په باندې حضور نه لري په مقطعي شکل باندې چې علي کوم تصفیوي عملیات به پاره یا دې پاره دي نه هماغه کوچ اخبار او مپیایي کړای په فرصت نه استفاده باندې هغه کله استفاده هغه کو سو استفاده کو کته ځنګل کته کوي.
نو په کوم لار چې دغه قطه شوی ځنګلونه په کوم لار چې برته غلرګي قاچاق کیږي هغه لار مشخص شوی دی؟ آیا حکومت یا محلي اداره دا توانایي لري چې هغه لار مشخص کی؟
لار مشخص شوی دی دوه مخنیوي هم شوی دی چې تقریبا تاسو ګورئ چې د کونړ په ډیرو مناطقو کې یو څه خلک شکایت دونه کوي چې موږ لرګي په خاني زړه لرګي دی او څنګه دی همدغه علت چې دوی تم د قاچاقبر او تایید پر سر په لاس نه ورغله چې دوی د خپل لرګي انتقال کو او په عمومي سړکونو باندې په نورو او فرعي لارو باندې چې موږ ته معلوم دي پیغه باندې ټول موږ کنټرول لرو دی هغه مخه نیولې ده چې څو لرګي په غیر قانوني شکل باندې د کونړ دولت نه نورو ولاتو ته یا خارج د ملک انتقال نشي.
بله د کونړ ولایت د خلکو د استازو د قول نه داسې ویل شوی دی چې هر ورځ 3000 ونه پرې کیږي او قاچاق کیږي. تاسو په خبر استئ چې هر ورځ 3000 ونه قاچاق کیږي؟
نه نه عادت څه کوم معلوم نه چې کوته ویل دي چې سرونه به قاطع کیږي نه استازو په وسایل ته تللی دي تلای شي او نه دقیقه معلومه ده. ولی دمونه را دوشه په ځنګلونه په برحمه سره به قطع شي په مختلفو وختو کې ځان نه خبرم دا ولې دا نن چې دا موضوع تقریبا ډیره ګرمه شوې ده په مطبوعاتو کې او ډیر اتهامات هم په بعض څارواکو مسولینو باندې دي چې د مخنیوي ځکه واقعیت دا شاینه ده.
وهل شوی یا پرې شوی ونه کم خواته قاچاق کیږي؟ څوک دي دا قاچاق برانه؟
دا مختلف کړي دی یو پر نه دی یو شخص نه دی مختلف اشخاص دي د افغانستان د ډیرو ولایتونو چې کونړ کې لرګي پرځند په دې کاروبار باندې مخکې اخته او لرګي به خط په انتقال اول به داس کسان دي ډیر دې نه په تیر کال کې مو ونیول.
خط سیر معلوم دی چې قاچاق وران د لرګي به بیرته کم خواته وړي؟
دا تقریبا زیاتره جلال آباد ته د ننګرهار ولایت انتقالي ګو
او د اغیز نه چیرته انتقالي ګرځي د افغانستان نه بهر
یا په کابل ته او نور ولایتو ته کې د شي خارج د ملک هم د غوځار انتقال شي خوده کنا نه تقریبا زیاتره لرګي جلال آباد ننګرهار ولایت انتقال دل.
ښه د سم ولکیږي چې اکثرا مدني فعالان د استقضا لري چې محلي اداره باید دې ته ډیره توجه وکړي چې د کونړ ځنګلونه پرې نشي او ونه وهل شي او بل دا چې خپل په محلي ادارې باندې هم دغه انتقاد موجود چې محلي اداره په دې برخه کې لازمه توجه نه کوي. تاسو څه وایئ والی صاحب؟ همدا څه ده
اصل موضوع دا چې مدني فعالان چې په دې ورځو کې په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ګرمه کړې ده په اصطلاح هغه خپل اوایز ځان په لاس راول دا په پد مرکزی حکومت اورز شول دغه نه حیات راغی دلته د موضوعات په لاس ورځو په ټول کې بررسی کړ په نهایت کې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه د رئیس الوزرات مشرۍ لاندې پریکړه وکړه چې د کونړ سرات کارونو د لپاره چې بیروزګار دي او ځینې لرګي چې د منځتی یا ضایعات ځنګلو دي دغه نه په خپله مواد جوړ شي د افغانستان نور ورته ته د بدون د ګمرک د وزن اجازه ورکړي.
بله
تقریبا د په جوازو په میاشت کې دغه مصوبه تصویب شوه و مولاتی اداره په دې باندې موافق نه وو تقریبا د 15 مشتم په دې باندې استدلال وکړ ارسال مرسول و شو پیشنهادونه هم درلودل چې دا باعث خطر د ځنګل کیږي او زمنان د دولت عواید چې د لارې مو ګمرت په لاس رول نه کولی تقریبا په حدود 1.2 میلیون افغانۍ کې د هم د منځځي که په دې یو تعدیل کې وشي تج نظر پی وشي اول متاسفانه چې دا تعدیل نشو مختبر ته مکرر هدا دا وځ قابل د تعدیل نه ده. مدني فعالان اعتراض بده وکړه چې دا خو دغه پریکړه د وزیرانو شورا خو باید خطه د ځنګل ګرځي غیم اعتراضونه وکړ نو بل اخر نن مظاهره صنعتکارانو کړی و چې د نیسره ظلم او زیاتای کیږي ولې د نام علی کیږي موضوع په دغه شکل په دوه درې ورځو کې ډیره ځکه هغه شوله په اصطلاح په پولیس او رسنۍ او حکومت وات کې ګرځم شوله
ډیره مننه والی صاحب کور ودان
خوشاله اوسې تاسو مان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د شمالي ختیځون خبريالان وای چې دوی ته د مهمو پیښو د واقعدو په وخت چارواکي په دقیق ډول معلومات نه ورکوي او د معلوماتو حاصلول هم ستونزمن دي. پام وکړئ د قندوز نه زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن را لګلی رپورت.
په شمال ختیځ ځون کې خبريالان وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د نشت برابر دی. دوی زیاتوي چې له دې پرته چې د معلوماتو راټولول ورته ستونزمن دي دقیق او کره معلومات پر وخت نه ورکول کیږي. د شمال ختیځ ځون خبريالان دا هم وایي په هغه راپورونو کې چې د امنیتي او دولتي چارواکو د لاسراوړنې خبر وي مطبوعاتو ته زر معلومات ورکوي، خو که د چارواکو کمبودي او نیمګړتیا پکې ښکاره کیږي مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. د قندوز یو تن خبريال هدایت الله زیرمل داسې وایي:
قندوز ولایت کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له کبله ستونزې لرو. کله چې امنیتي ځواکونه ډېر اندک لاسراوړنه ولري عاجله خبريالان ته ټلیفون کوي او دی غواړي کله چې یو سلسله امنیتی ستونزې وجود ولري یا چاودنه وسی یا کوم بل پیښه وسی دوی سره اړیکې ټینګول ډیر زیات مشکله کار دی او دوی دې ته نه حاضرېږي چې دغه مسایل رسنیو سره شریک او په وار وار دغه ستونزه موږ له چارواکو سره شریکه کړې ده. متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم کوټلای ګام نه ده پورته شوی. قندوز کې امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر یو ډول معلومات ورکوي، شلمه فرقه بل ډول معلومات ورکوي، همدارنګ ملي اردو رسنیو دفتر بل ډول معلومات ورکوي چې دا په ټولیز ډول زده نقیز معلومات دي.
د بغلان خبريالان هم ورته ستونزې لري. نظیم زدران چې لڅو کلونو را پدی خو په مطبوعاتو کې کار کوي وایي چې په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبريالانو د لاسرسي ستونزه زیاته ده. هغه وایي چې په ځینو حالتونو کې چارواکي خبريالانو ته ترانسپورټي وسایل هم برابروي، خو که د دوی کمزوري پکې وي خبر له خبريالانو پټ ساتي.
بغلان خبرنګاران معلومات ته لاسرسي برخه کې لګانو ستونزې سره مخ دي. موږ غوښتنه ده د چارواکو نه چې په دې برخه کې خبرنګاران سره مرسته وکړي او کوم معلومات چې دغه په وخت سره ورکړي. دغه قضیه کې چې هغه دولت په ګټه باندې خبرنګارانو ته زنګونه ویل کېږي، خپل موټر کې صحیح طبيعي خپل لاسرړون ته انعکاس ورکړي. حکومت معلومات چې دوی په ځان باندې ویلي لاسرړون هم لري، هغه باید موضوع کې چار څومره خبرنګاران ورسره اړیکې نیسي، زنګونه ورته ټلیفون نه ورته ورکول کېږي،
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې دوه کاله وړاندې په شپږو فصلونو او دوه دېرش مادو کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شو، خو لا هم دغه قانون په یو شمېر دولتي ادارو کې نه پلی کیږي او خبريالان اوس هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. په ځینو حالتونو کې د خبر جوړولو پر وخت امنیتي مسؤلین پر خبريالانو پټکې کوي او کله کله خبره تر تاوتریخوالي هم رسیږي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویب یوازینی دلیل همدا دی چې خبريالان په اسانه توګه معلومات په لاس راوړي، خو د قانون د تصویب سربیره بیا هم خبريالان په اسانۍ معلومات نشي راټولولی. د قندوز د والي ویان سید محمود دانش وایي چې د پیښې پر وخت چارواکي ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي او دوی هڅه کوي چې د غستونزه حل کړي.
کولګی تیر خدای مې را ټلیفون او جواب نمیتان، یک حادثه میشه جواب نمیتان، کماندانم نمیوردارم بدون شک چالش ها در قسمت لارسانی
ټول ځانونه ګوخه کوي، هیڅ چارواکی ټلیفون ته جواب نه ورکوي. که کومه پیښه وشي د امنیه کماندان هم ټلیفون نه جوابوي. معلوماتو ته د لاسرسي په مخ کې خنډ شته او په خوا هم موجود و، هڅه کوي چې د غستونزه حل کړي. هغه زیاتوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او جمهور رئیس دستور ورکوي چې باید خلکو ته معلومات ورکړل شي. خبريالان په داسې وخت کې د خبری معلوماتو د راټولولو پر وړاندې د ستونزو یادونه کوي چې پرون ورځ له تخار څخه 15 تنه خبريالان قندوز ته په راپور پسې د راتګ پر وخت په ترافیکی پیښه کې ټپیان شول. د قندوز د عامې روغتیا ډاکټران وایي چې دغه خبريالان یې په روغتون کې بستر کړي او هغه دوه کسان چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی وو اوس ښه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په افغانستان کې په عمومي ډول د تیرو څو کلونو په موده کې د تعلیم او ښوونې په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګونه شوي دي، خو اوس هم د زیاترو ښوونځیو شاګردان د خپلو طبیعي استعدادونو د پیاوړي کولو په خاطر پرمختللو میتودونو ته ضرورت لري. موږ په کابل کې د تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره مرکه کړې چې دا وخت د تشبث د تعلیمي مؤسسې په نوم د یو آزاد علمي مؤسسې مشر په غاړه لري. پام وکړئ مرکې ته. حق بن صاحب که مهرباني وکړئ د خپلې مؤسسې په ارتباط زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
د تشبث ښوونیز او روزنیز مؤسسه د تشبث پروګرام د ځوانانو د بساینې یا د خودکفایي پروګرام ده. په درې ارڅو کې ده چې هغه تدریس د تشبث د مضمون ده.
بله،
پلسم یولسم دولسم سیم کې هغه شاګردان چې کاروبار شروع کړی ده د هغو نندارتونونه دي د تولیداتو تشویق دي دی او د نورو ده. د هغه نه وړاندې د هغه شاګردانو چې دوی په داوطلبه شکل سره د خپلې علاقې په اساس باندې غواړي چې یو کاروبار وړوکی کاروبار شروع کړي، هغه تجارتي طرحې لیکي په سیلیو کې غورځوو. نو اصلا دا یو زیربنایي بنیادی پروګرام ده چې څنګه موږ وکولای شو ځوانان خود کې پاسي د دوی للار نه
بل
اخره واړه تجارتونه رشد وکړي، د دوی فامیلونه او دا خود کې پاسي او بل اخره ټولنه چې همدغه واړه تشبثات دي اساس د اقتصاد دی یو ملک ګرځي. دا په کال 2010 کې یا نه اتم کال کې تاسیس شوی ده. وزارت اقتصاد کې ثبت ده، د وزارت معارف سره تفاهم نامه لرو، د ښځو چارو وزارت سره تفاهم نامه لرو، وزارت تجارت خصوصا د وړو او متوسط تشبثاتو ریاست سره زمونږ نږدې اړیکې دي، همکاریانې دي. نور هغه کوم د انسجام ادارې چې دي لکه اکبر،
بله،
د هغو سره مونږ عضویت لرو.
حق بن صاحب، که تاسو دا خبره وکړئ چې د فعالیت ساحه هم دا وخت څومره پراخه شوې ده، په کومو کومو ولایتونو کې فعالیت کوي؟
د فعالیت ساحه چې زمونږ د یو څو محدودو مکتبونو نه شروع شوې وه،
بله،
اوس زمونږ وسط د کار څلورو ولایتو ته رسیدلی ده چې کابل ده. د کابل ښار کې 22 لیسو کې مونږ فعالیت لرو. د کابل د ښار ولسوالیانې د 15 ولسوالیو کې، پروان کې په 15 لیسو کې، بامیانو کې 15 لیسو کې، په ننګرهار کې 4 لیسو کې، چې ټول ټال 4,500 شاګردان د پوښښ لاندې نیول شوي دي. لسم یو لسم دو لسم سن
په دې پړاو کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی، بې امنیتي ده، خلک له سختو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، ستاسو په نظر باندې د ښوونځیو شاګردان او استادان په دې حساس پړاو کې د کومو علمي او کاري مهارتونو او تشبثونو د زده کولو زیات احساس کوي؟
کله ډېر خوشطبي وکړو وای هغه مخکې پیدا شوی ده که چرګه.
بله،
امنیت او اقتصاد دا دواړه لازم او ملزوم دي.
بله،
که اقتصاد نه وي امنیت نشته ده، که امنیت نه وي اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد نشته ده. نو موږ چې تر کومه حده پورې وینو ځوانان یو له هغو علتونو نه چې دوی یا مخدره موادو ته مخ کړې ده چې نن سبا نهایت ډېر شوي دي.
بله،
هر کونج کنار کې او پله لاندې سیند کې ګوري چې ځوانان روګدې سوي دي او له هر تنه وتلي دي.
بله،
یا ځوانان د جرم و جنایت دا نن سبا ډېر شوي دي، یا له دې نه ډېر خطرناک مسلم مخالفینو ته د دې ګروپونو ته مخه کړې. نو د دې لپاره چې ځوانان بې سرنوشته پاتې نسي، په خپلو خپو ودرېږي، دغه ذهنیت خاصتا هغه څوک چې مکتبونو کې دي او بالاخره له لیسو نه فارغېږي یا عالي تحصیلاتو ته لار پیدا کوي یا نه پیدا کوي، که لار پیدا کړي بیا هم چې له پوهنتون نه فارغېږي بې سرنوشته پاتې نشي، او دا ذهنیت چې زه موږ ته به دولت کار را کوي ټول بستونه پوره دي، کوي هم کمبود په زرهاو به وي، لزره به وي، خو نن د موږ نن سبا 15 میلیونه ځوانان بیکاره دي او هر کال 2.5 لکه ځوانان له 12 نه چې فارغېږي د کانکور امتحان ورکوي. دوی ته یو زیربنایي پروګرام په کار ده، هغه تشبث ده. تشبث په ډیر کم مصرف باندې 4,500 مستقیم مستفید شوندگان یا بینفیشری لرو، دا نظیر ډیر کم ده.
دا فضل ربی حقبین د تشبث د مؤسسې رئیس، ډیر مننه تاسو نه. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه شروع کیږي.